تفي الله
مننه کوم سید سمیع عباس وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د سولې د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفي د غوسیمو د خلکو د وضعیت په اړه اندېښمنه ده چې طالبانو نیولې.
تاسیسات عامل منفعه به شدت تخریب میشن و در بعض مناطق گزارش عظیمی رسه که زنان دوباره آزادی هایشان سلب میشه، مخصوصا مناطق تحت تصرف طالبا.
د اتریش پولیسو درې افغان کډوال پر یوې ماشومې نجلۍ د جنسي تیری په تور نیولې. دې قضیې د اتریش د صدر اعظم په شمول ګڼ چارواکي غوسه کړي. صدر اعظم وایي
Es braucht ein noch konsequenteres Vorgehen.
لازم ده د هغو پناهغوښتونکو په وړاندې لا جدي اقدامات وشي چې دا ډول جنایتونه کوي.
په افغانستان کې د جګړو په زیاتېدو سره بزګران اندېښمن دي چې د حاصلاتو راټولېدو ته اجازه نه ورکول کېږي.
دلته زه ځمکې لرم، کارګران او دقران مې ورته نیولي دي، خو له بدې مرغې دلته غټه ستونزه دا ده چې جنګ دی او جګړه ده. موږ نسو کولی چې خپل هغه حاصلات چې لرو راټولې کړو.
دویمه نیمایي کې به د کور کلي او نیمې نړۍ پروګرامونه خپاره شي. تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د مهم خبرونو سره کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ازبکستان او تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د افغانستان په مسله باندې خبرې کړې دي. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی پرون له خپل امریکایي ساری لوی داستن سره د افغانستان پر روان وضعیت او همدارنګه د ستراتیژیکو همکاریو په اړه بحث کړی دی. په مزار شریف ښار کې د عطا محمد نور په کور باندې له هوان برید شوی دی او اروپایی چارواکو ویلی دی چې د دوی لخوا د واکسین تایید شوې بڼه د کرونا د ټولو بڼو په وړاندې مؤثره ده. پوره خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ازبکستان او تاجکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د جولای پر لومړۍ وکتل. په دې لیدنه کې د افغانستان د روان وضعیت د خبرو د اجنډا په سر کې راغلی و. امریکا چې د روان کال د سپتمبر 13 د افغانستان خپل ټول سرتیری باسي، په دې هدف په منځنۍ آسیا کې د خپلو ملګرو هیوادونو مرستې غواړي. په واشنګټن کې ترسره شوې دا لیدنې په داسې مهال شوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو لسګونه ولسوالۍ نیولي او د افغان حکومت او امنیتي قواو د نسکورېدو اندېښنې پیدا شوې دي. د افغانستان په شمال کې طالبانو د ازبکستان او تاجکستان پولو ته څیرمه ځینې ولسوالۍ نیولي چې د منځنۍ آسیا دغو دواړو هیوادونو ته هم د امنیت ممکنه ګواښونه مخې ته راوړلی شي. بلینکن د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره یو ځای د خبري غونډې پر مهال وویل هغوی د سیمې او په ځانګړي ډول د افغانستان د امنیت په اړه شریکې ګټې لري. نوموړي همدارنګه د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهرالدین سره د لیدو پر مهال د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې او له تاجکستان سره د خپل هیواد د ژمنتیا یادونه وکړه. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر جنرال بسم الله محمدی پرون له خپل امریکایي ساری لوی داستن سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او استراتیژیکو همکاریو په اړه خبرې وکړې. دفاع وزارت په یو بیان کې وایي ښاغلی آسټن په دې ټلیفوني خبرو کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او دا یې یو هر اړخیز تفاهم ته د رسیدو پر وړاندې خنډ وباله. د بیان له مخې د امریکا د دفاع وزیر ښاغلی آسټن همداراز په افغانستان کې دایمي سولې ته د رسیدو لپاره د مذاکراتو له فرصت څخه د کار اخیستو پر اهمیت ټینګار وکړ. په مزار شریف ښار کې د عطا محمد نور په کور باندې د هوان برید شوی دی. د بلخ امنیې قمندانې ویاند عادل شاه عادل دا پیښه ازادي راډیو ته تایید کړه. هغه ویل د هوان مرمۍ هغه وخت د اسلامي جمعیت ګوند د جلا شوې څانګې عطا محمد نور په کور باندې د جلا شوې څانګې د مشر عطا محمد نور په کور باندې ولګېده چې د ولسي پاڅونوالو او چارواکو یوه غونډه روانه وه. د هاوان مرمۍ د ولسی جرګې د غړي علي محقق پر موټر لګیدلی. علي محقق د محمد محقق زوی دی چې بلخ ته د ولسی پاڅونونو د ملاتړ لپاره ورغلی. د راپورونو له مخې په پیښه کې درې کسان ټپیان شوي دي. پولیس وایي د پیښې په اړه څېړنې کوي. لا چا د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د کاپیسا ځینې امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت تګاب ولسوالي طالبانو نیولې. یوې امنیتي سرچینې د موضوع د حساسیت په خاطر خپل نوم وانخیست، خو ازادي راډیو ته وویل چې طالبان پرون مازدیګر له درنې جګړې وروسته د تګاب ولسوالۍ ودانۍ ته ننوتلی دي. سرچینه زیاتوي د ولسوالۍ دفترونه او د ودانۍ شاوخوا اراضي او څو پوځي اډې د دولتي ځواکونو په ولکه کې دي. د سرچینې په وینا په دې ولسوالۍ کې له طالبانو سره د دولتي ځواکونو سخته جګړه هم روانه ده. ازادي راډیو ته غواګیست. د چک حکومت د افغان هوایي ځواک د پیلوټانو د روزنې او نورو پوځي برخو کې له افغانستان سره د مرستو د دوام ژمنه وکړه. په پراګ کې افغان سفیر شهزادګل آریوبی په دې اړه وویل:
د چک جمهوریت اصلي برخه چې دوی غواړي کومک وکړي هغه د افغانستان د پلوټانو روزنه ده. دوی په دې برخه کې خام تقریبا 400 پلوټان د افغانستان پلوټانې په چک کې روزلي دي، او د هوایي ځواک تخنیکي برخه کې هم دوی لیواله و چې موږ سره همکاري وکړي.
په افغانستان کې د چک جمهوریت پوځي حضور څو ورځې مخکې پای ته ورسید. د ننګرهار چارواکي دا کوي چې په دې ولایت کې د پاکستانی وګړو په ګډون 22 تنه وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګې پرون په یو بیان کې ویل په شیرزاد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په زوابي حملو کې د طالبانو 9 پاکستانی وسلوال وژل شوي او 14 نور جنګیالي ټپیان دي. بیان زیاتوي په دې نښته کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اروپای ټولنې د درملو د قوانینو د ادارې EMA مسؤول مشروعي د دې ټولنې لخوا د کورونا ضد تایید شوي واکسینونه د دې ویروس د اوښتو یا نوو بڼو پر وړاندې هم اغیزمن دي. د دې ادارې د روغتیایي ګواښونو پر ضد د پالیسۍ د څانګې مشر مارکو کالاویری پرون پنجشنبې د هالند پلازمینه امستردام کې په یوې خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې.
We are aware of the concerns caused by the
موک د کورونا وایرس د دلتا او نورو بڼو د چټک سرایت لکبل له اندېښنو خبر یو. خو ښکاري هغه څلور ډوله واکسینونه چې اروپایي ټولنې تایید کړي د کورونا وایرس د اوښتو بڼو چې په اروپا کې په دوران کې دي او له هغې ډلې د دلتا بڼې پر وړاندې د وجود ساتنه کوي.
دا څرګندونې داسې مال کېږي چې د اروپایي ټولنې په ځینو غړو هیوادونو کې د کورونا ویروس د نویو بڼو د چټک سرایت له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. او ټاکل شوی چې 20 کلنه پیلوټه ویلي فونګ د روانې میاشتې په وروستیو کې د بلو اوریجن د شرکت په لومړۍ الوتنه فضا ته ولاړه شي. میرمن فونګ به په دې فضایي سفر کې د امازون شرکت له مؤسس ملیاردر جیف بیزوس سره ملګري وي. بلو اوریجن شرکت پرون د جولای په لومړۍ اعلان وکړ چې میرمن فونګ به د جولای د 6 په الوتنه کې د ټکزاس له لویدیځ څخه د یوې اغلې میلمنې په توګه حاضره وي. ویلي فونګ د نړۍ تر ټولو مسنه انسان ده چې فضا ته روانېږي. له هغې مخکې په 1990 کال کې جان ګلین په 20 کلنۍ کې په ډسکاوري نوم فضایي بیړۍ کې فضا ته پتلو سره د تر ټولو مسن ستورمزلي ریکارډینګ کړی و. ازادي راډیو ته غوښتل خبرونه مو اوریدل. کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ولولې. اوس هم راځو د پروګرام اول مطلب ته. په دوحه کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړي فوجه کوفي وایي د سولې روانې خبرې لازم سرعت نه لري او ادعا کوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کیږي. په دې وروستیو کې د هیواد د شمال او جنوب یو شمېر ولایتونو کې په پراخو سیمو ولکه طالبانو ولکه ټینګه کړې او څو ولسوالۍ د جګړو په ترڅ کې لاس په لاس شوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم په هغو سیمو کې چې طالبانو اوس نیولي له ښځو سره د ناوړه چلند ادعا تشه تبلیغاتي هڅه بولي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې جګړو او تاوتریخوالي په ټول افغانستان کې زور اخیستی او تقریبا هر ورځ د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه رارسیږي، په قطر کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړې فوزیه کوفي وایي له ځینو هغو سیمو څخه چې طالبانو نیولي د ښځو پر حقونو د تیری راپورونه ترلاسه شوي دي. میرمن کوفي په دوحه کې د روانو بین الافغاني خبرو د څرنګوالي او د طالبانو لخوا د وروستیو جګړو په ترڅ کې په نیول شویو ولسوالیو کې د ښځو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
گفتگوهای صلح او سرعت لازمی را که
د سولې په خبرو کې هغه لازم سرعت چې د افغانستان له غوښتنو او شرایطو سره سمون ولري نسته.
په هیواد کې دننه هم له بده مرغه تاوتریخوالی ورانۍ او وژنې زیاتې سوي. عام المنفعه تاسیسات ویجاړېږي او له ځینو سیمو په تیره د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو څخه داسې راپورونه رارسیږي چې یو ځل بیا د ښځو حقونه سلبېږي.
میرمن کوفی په مشخص ډول د هغو سیمو نوم یاد نه کړ چې د دې په وینا هلته د ښځو له حقونو سرغړونې کېږي، خو طالبان دا یوه تبلیغاتي هڅه بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د میرمن کوفی دا ادعا رد کړه.
په عام ډول د افغانستان اسلامي امارت پالیسي دا ده چې کومې سیمې مجاهدینو سره یوځای کېږي هلته مشکلات نه وي انشاءالله. البته یو تبلیغات و اتهامونه دي، خو مخکې هم شوي دي اوس هم کېږي، او همداکم چې څوک تبلیغات و اتهامونه لګوي هغه خو خپل کار کوي.
له فوزیه کوفی پرته د ښځو د حقونو نورو فعالانو هم په اویایمه لسیزه کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له ښځو سره د تبعیض او د هغو د حقونو د تر پښو لاندې کېدو تورونو ته په پام سره اندېښنه ښودلې چې که ټول نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي نو ښایي هغه تاریخ تکرار شي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله یو ځل بیا سوله د هیواد لپاره یو مهم لومړیتوب بللی. ښاغلی عبدالله په یو بیان کې چې پرون پنجشنبې خپور شو ویلي چې که طالبان جګړو ته دوام ورکړي نو د افغانستان خلک به یې پر وړاندې ودرېږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د اوتریش حکومت په دې هیواد کې د څو افغان کډوالو لخوا پر یوې ماشومې د جنسي تیری او د هغې د وژنې پر پیښه سخت غبرګون ښودلی. د اوتریش صدر اعظم د کډوالو د منلو په قوانینو کې د سخت چلند غوښتنه کړې. د قانون د تنفیذ ځواکونو په دې قضیه کې د لاس لرلو په تور درې افغانان نیولي دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د اوتریش پولیسو پر یوې 14 کلنې ماشومې د جنسي تیری او بیا د هغې د وژنې په قضیه کې د لاس لرلو په تور دوه افغان کډوال د دوشنبې په ورځ نیولي وو، خو پرون ماسپښین یې دریم تورن چې هغه هم افغان وګړی دی ونیوه. د اوتریش صدراعظم دا پیښه په کلکه وغندله او په غبرګون کې د کډوالو لخوا د شویو جنایتونو په اړه ترخې څرګندونې وکړې. پولیسو د دې ماشومې جسد د شنبې په ورځ د پلازمینې ویانا په یوه ناحیه کې وموند، او د دوشنبې په ورځ دوه افغان هلکان چې یو 14 کلن او بل 13 کلن دی او دواړو په اوتریش کې سیاسي پناه غوښتې ده، د دې جنایت په تور ونیول شول. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د 13 کلن تورن د پناه غوښتنه رد شوې وه، ځکه له دې مخکې هم درې ځلې د شوکې په ګډون په جنایي قضیو کې په لاس لرلو محکوم شوی وو. پولیس وایي د دوی دریم ملګری چې یو 23 کلن افغان دی د چهارشنبې په ماښام په ویانا کې ونیول شو. د پولیسو د تحقیقاتو له مخې ماشوم نجلۍ له لومړیو دوو تورنو هلکانو سره پیژندل او له هغو سره په خپله خوښه د 13 کلن هلک اپارتمان ته تللې وه. د ویانا د پولیسو مشر ګرهارد پورستل وایي چې هلکانو دې ماشومې ته لومړی نشئی مواد ورکړي او بیا یې جنسي تیری پرې کړی وو. د پولیسو په وینا 13 کلن تورن د نجلۍ په قتل کې لاس لرل رد کړي، خو 14 کلن هلک تر اوسه خبرې نه دي کړي. د اوتریش صدراعظم سباستیان کورز د سه شنبې په ورځ په یوه وینا کې ژمنه وکړه چې د دې جنایت عاملانو ته به له قانون سره سم سخته جزا ورکړل شي.
لازمه ده د هغو پناه غوښتونکو په وړاندې لا جدي اقدامات وشي چې دا ډول جنایتونه کوي. دا د منلو وړ نه ده چې خلک مو هېواد ته راشي، د خوندیتوب غوښتنه وکړي او بیا زموږ په ټولنه کې داسې جنایت ترسره کړي.
ښاغلی کورز وویل دا استدلال د منلو نه دی چې ګنې جګړو دا هلکان له ذهني پلوه ځپلي دي، او زیاته یې کړه چې دا ډول بربریت او وحشت هیڅ راز توجیه نه لري. د اوتریش صدراعظم چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو په مسله کې د سخت دریز په لرلو مشهور دی زیاته کړه چې دی به هیڅکله له دې هېواده د هغو افغانانو په ایستلو کې چې دا ډول جنایتونه کوي او د دې ډول کډوالو په اړه د قوانینو د اصلاح په چاره کې ځنډ ونه کړي.
ژوند ژوند
درې کښه پولیس او یو څو ملي
څه کارو سیستم هغه چې سکر مریض راغی
ازادي
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
په هنه
اوس مو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نه سمو په زمګه کینو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
ازادي رادیو ته غوښتل لدی سره چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستې په بیلابیل ولایتونو کې بسګران اندېخمن دي چې د کرنیزو حاصلاتو د راټولولو لپاره نه پریښودل کیږي بسګران وایي د جګړو له امله نشي کولای خپل حاصلات راټول کړي چې دې موضوع دوی ته سخت زیانونه اړولې دي د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت هم دغه جدي ستونزه یادوي او وایي د جګړو زیاتوالي بسګران سخت اندېښمن کړي دي نور حال په دغه راپور کې
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جنگ جګړو له زیاتوالي سره سم د کرنیزو محصولاتو د راټولولو فصل هم رسیدلی په دې موسم کې باید بزګران د خپلو کرنیزو محصولاتو پر راټولولو لګیا وای خو په ځینو سیمو کې د پرله پسې جګړو له امله بزګران نشي کولای چې خپلو کارونو ته ورسیږي د بدخشان مرکز فیض آباد ښار اړوند شورا بک د سیمې اوسیدونکي بزګر صفی الله وای د جګړو له امله د څو میاشتو زحمت او حاصل یې په ځمکه ولاړ دی او نشي کولای چې هغه راټول کړي نوموړی چې د جګړې له لومړۍ لیکې څو متره لرې د خپلو حاصلاتو راټولولو ته منتظر دی وایي د ځمکې شاوخوا یې جګړه روانه ده او امنیتي ځواکونه دوی ته اجازه نه ورکوي چې خپلو پټیو ته ولاړ سي
دلته زه ځمکې لرم کارګران او دقران مې ورته نیولي دي خو له بدې مرغې دلته غټه ستونزه دا ده چې جنګ دی او جګړه ده موږ نشو کولای چې خپل هغه حاصلات چې لرو
د غورولد مرکز فیروسکول ویدی سیمه د برخانی وسیدونکي عبد الله احدی وای زمکه ته غزدل لاره او پټي او شاوخوا سیمه د وسلوالو مخالفانو لوري په مانونو فرش سوي ده او همداشن په ساحه کې د وسلوالو مخالفانو د شتون له امله نسی کولای چې کرنیز محصولات راټول کړي
ګربش دی او غنم دی انور ډیر شان وکړلی په مزیکي متاسفانه چې د جګړې مشکل نشته د رسول الله سره ټول کوال تم بسګران نیول چې هغه ټول کې د دې لپاره چې هلته بیخي ډېره جګړه ده او موږ هر ورځ نشو کولای لاړ شو او هلته خپل مځکې راټولې کړو
دغه بسګران د جګړې له کیلو غاړو غواړي چې که یو څو محدود ورځې جګړه بند کړي او دوی ته اجازه ورکړي چې خپل محصولات راټول کړي څو کلنی زحمتونه یې په اوبو لاهونه سي د افغانستان د کرنې او بلګولو او مالداري وزارت هم تاییدوي چې د جګړو دوام د کرنیزو محصولاتو راټولولو په موسم کې بزګران له ستونزو سره مخ کړي د دغه وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د دې لامل سوي چې لیوي خو بزګران ونه توانیږي چې خپل محصولات راټول کړي او بازار ته یې وړاندې کړي
له شک پرته جګړه د کرنیزو محصولاتو د تازه میوې په راټولولو او په خپل وخت بازار ته په عرضه کولو اغیز
د ښاغلي رستمی په خبره یوه میاشت وړاندې د جګړو له امله د ننګرهار په څو ولسوالیو کې بزګرانو ونه سو کړای چې د خپلې میوې حاصلات بازار ته وړاندې کړي نو له همدې امله ورته مالي زیان واوښت په ورته وخت کې د پکتیا د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د مرکز اړوند د ابراهیم خیلو په کلي کې د جګړو له امله د دوو بزګرانو اته جریبه ځمکه چې غنم پکې کرل سوي وو سوځېدلې ده افغانستان یو کرنیز هیواد چې ډیری وګړي له کرنیزو محصولاتو خپل د کورنۍ اړتیاوې پوره کوي روان کال د جګړو له زیاتوالي سره په خوا کې روانې وچکالۍ د افغانستان کرنیز محصولاتو باندې ناوړه اغیز کړی او راکم کړی دی د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې روان کال د غنمو حاصلات 2.5 میلیونه ټن راکم سوی افغان حکومت د اندېښمن وضعیت او وچکالۍ ته په کتو یو کمیسیون ته دنده سپارلې چې د خلکو اړتیاوې وڅېړي څو زیانمن کسان معلوم او اړینې مرستې ورسره وکړي
مننه چې ازادي راډیو واورئ وزمام ورشو کندهار ته په کندهار کې د لوی لارو موټر چلوونکي پر دغه لارو د شته ستونزو څخه شکایت کوي موټر چلوونکي وایي زیاتره لارې د جګړو له امله بندې شوې دي پلونه او پلچکونه یې وران شوي او دوی مجبور دي چې پر کچا او خامو لارو تګ راتګ وکړي په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته
استاد خیر الله چې د هرات کندهار پر لوی لار د ګازو لوی موټر چلوي وایي پر دغه لار دوی له ډیرو امنیتي ستونزو سره مخ دي. هغه وایي کله کله موټر چلوونکي د جګړې په منځ کې بند پاتې کیږي چې هوایي ځواکونه د جګړې وروسته د عامو خلکو پر موټرونو بریدونه کوي.
د هرات لار ډیره خرابه ده وروره. بس چې ځای جنگ په جنگ کې مثال په جنگ په ساحه کې چې څوک راسي خو هغه له بهر صورت وایي څوک رالی د جنگ په ساحه کې چې جنگ خلاصې په هغه ساحه کې اردو ملي را ولاړ سي د ګازو ټانک ولی انسانان ولی عوام خلق ولی شهیدانی اخچال کی دستور ولی دلی حال دی نہ طالبان نشے و عوام خلق پر سڑک بنی روان و مٹران و رفتامات شروع و میدہ میدہ لار بنجش ہو رش ڈیر و بربار ڈیر ہو سگتل مو ترائے لاندې د ګاز ټانکر روانو هغه ټانکر یې وویشتې د سره لمبا سو داسې لمبا یې وکړه لکه د اسلام کلا ده که تاسو لیدلې یې.
د کندهار روزګان د لارې موټر چلوونکی سید محمد وایي دوی نسي کولای چې پر عمومي لاره تګ را تګ وکړي، مجبور دي چې پر خامو او کچه لارو لاړ سي. هغه وایي ډېر وخت پر دغه کچه لارو د امنیتي خطرونو تر څنګ د اوبو له امله هم لارې بندې وي چې بیا دوی نسي کولای تګ را تګ وکړي.
ټوله کچه لار ګای نه وخته ده، اوس مخکې اوبه راغلي وي، دا د نور درې په نامه سره ټوله یې وړې وه، ټوله لاډوګان وه، نو موټران په ډېر تکلیف دي ورځي. لاره اوږده ده، خرابه ده. مخکې هغه پخوانۍ لارې چې وه هغه مخته درې ساعته درې نیم ساعته لار وه، دا مثال څلور نیم ساعته تر پنځه ساعته پورې کرایه په هغه پخوانی سیستم باندې.
اجی تاج محمد بیا د کندهار کابل د لارې ستونزه یادوي. هغه وایي د غلار د جګړو لامل په ورځو ورځو تړل سبي وي.
زما په ژوند په داش ډیر کال ډریوري کوم، په داش کال ما داش لار نه دلید، یو ډیر نه پر دې لارې و، نه د ټپی لار ده، نه د رنزور لار ده، جوړ جوړ بری انا جوړی خو پرې انا جوړی جوړ مری نه جوړی هلته پرې نه جوړی خولاک پر لار چې پټران ولار دي درې شپې ته لور شپې پنځه شپې ولار د دې دواړو غړو دا غشتنه د شتا چې ته خدای که خپل زور نه سره مرمو ګرځور لار دی راي دا دواړو غړو موږ ولس یو موږ کمزورې خلک دي، موږ دې لار راي لکه موږ لار دی راي موږ دې سره په موږ د دې د جنگ سره کار دي، موږ دې د مقامات سره کار دي، دې چې سره موږ کار
پاینې وخت کې د کندهار د والی ویان احمد بی رحمدی وای په ولسوالۍ کې لوی اساسي او فرعي لارې د امنیتي خطرونو په خاص ډول مزکنی ماینونو لامل تړل سوي. د بهیر په وینا امنیتي ځواکونه ولایتي ادارې نس کولای چې د عام خلکو ژوند په خطر کې واچوي، نو ځکه خلکو ته تر هغو پر لارې د تګ راتګ اجازه نه ورکوي تر څو د ماینونو خطر له منځه نه وتللی.
د امنیتی تهدیداتو لکبل خصوصا د سړک غاړي ماینونو لکبل د لوی لارو او فرعي لارو پر سر باندې په دې وروستي وختونو کې شمیر ستونزې اضافه شوي دي. ولی ولایتي اداره تاسو په جریان کې است چې د رئیس صاحب جمهور په خاص هدایت د کورنۍ چارو وزارت همدارنګه د وزارت دفاع د ګډو انجینري ټیمونو په توسط باندې تاسو د ارغنداب او همدارنګه د نورو ولسوالیو د هغو فرعي او اساسي لارو د پاکولو په لړۍ باندې په جریان کې است د ماینونو لکبل د موقت وخت لپاره بندي وي. لا هم دغه پروسه جریان لري، کچنی فرعي لاري یا اساسي لاري ستونز لري. اساسي لتداري چې هلته د ماینونو خطر موجود دی او موږ هیڅ کله خپل ولسمه اجازه نه سور کولای چې دوی پر ماینونو باندې اجازه ورته ورکو چې خپل نه کړد بیا دوی ته ځاني او مالی تلفات اوشتي. نو په همدې موخه دغه ستونز تر یو حد پورې موجوده ده.
په کندهار کې موټر چلوونکي پر داسې مهال د لوی او فرعي لارو د تړل کېدو څخه شکایت کوي چې شاوخوا یو میاشت مخکې د کندهار هرات لوی لار د شاوخوا یوې اونۍ لپاره د ماینونو له امله تړل سوې وه.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې خپرېږي.
د امریکا خبریدونکو فوربس مجلې د افغانستان په اړه ولیکنه خبره کړې چې سرلیک دی په یوه میاشت کې د افغان ځواکونو 200 پوځي ګاډي د طالبانو لاسته ورکړي. دا پوځي ګاډي امریکایي ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته پاتې وو. فوربس دا شمیرې د پرانیستو څېړنو پر بنسټ د اوریکس د تحقیقاتي رپورټونو د ویبلاګ په حواله خبرې کړې. لیکوال وایي په ټولنیزو رسنیو کې د خبرو شوو عکسونو او ویډیوګانو پر بنسټ راټول شوې دا شمیرې ښیي چې د سږ کال د جون په میاشت کې طالبان 200 پوځي زغروال او هم وای پوځي ګاډي او توپخانی سیستمونه له افغان ځواکونو نیولي. افغان چارواکو د دې رپورت په اړه څه نه دی ویلي، خو د غور والی عبدالظاهر فیزاده ویلي هغه وسلې او پوځي ګاډي چې طالبانو د افغان ځواکونو څخه نیولي پاکستان ته قاچاق شوي. تر دې مخکې په رسنیو کې د افغانستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر ښاغلي میرزا کوال له خولې ویل شوي طالبان غواړي هغه ټانکونه پاکستان ته انتقال کړي چې له افغان ځواکونو یې نیولي، خو طالب ویندویانو دا دعوی رد کړي. د جست سیکیورټي آنلاین خبرونې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه ولیکنه خپره کړې. وایي امریکایان هیله مند دي چې له افغانستان څخه د سرتیرو تر ایستلو وروسته او د امریکا د تاریخ د یوې اوږدې جګړې په پایه کې به د آرام سا واخلي. خو د خبرونې په وینا د امریکا استخباراتي ادارې د جګړې یو تازه او نوي پړاو ته داخليږي. لیکنه کې وړاندې ویل شوي دي په سپینه ماڼۍ کې امریکایي چارواکي له شک پرته چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په صورت کې نشي کولای آرام واوسي. دا لیکنې لیکوال پوښتنه راپورته کړې چې آیا د امریکا استخباراتي ادارې به له ترهګرۍ سره تر شل کلنې مبارزې وروسته وکولی شي افغانستان کې ترهګریز ګواښونه کشف او شنډ کړي؟ د جست سیکیورټي خبرونې د خپلې دې پوښتنې په ځواب کې ویلي په سیمه کې د امریکایي ځواکونو له شتون پرته به د امریکا استخباراتي ادارې له کاملا متفاوتو عملیاتو او کمو سرچینو سره مخ وي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا ډېره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانی او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونغورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې تیر شپه په یو چاودنه کې شپږ اسکر ټپیان شوي دي. چاودنه هغه وخت شوي کله چې د سرحدي اسکرو یو موټر د هوایي ډګر سړک ته په مخ تېرېدو د پیښې وروسته پولیسو د پلټنې کار پیل کړی، خو څوک یې نه دي نیولي. په دې اړه پام وکړئ د مشال راډیو د خبریال ایوب ترین راپور ته.
د کوټ پر ایرپورټ سړک و عسکري پارک ته څیرمه تیر مخصوصان هغه مهال یوه زوروره به میچاودنه وسوه کله چې د غذا څخه د فوج او سرحدي عسکرو یوه قافله د فوجي چاوڼۍ په لور روانه وه. په کوټ کې تېره شپه ناوخته د فوج د عامو اړیکو د ادارې ایس پی آر له لورې په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې په دې چاودنه کې شپږ امنیتي سرتېري ټپیان سوي دي. د پیښې وروسته د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لانګو سمدستي د چاودنې وځای ته رسېدلی او هلته یې د خبریالانو سره په
ہماری پاک فوج کی جو ہے چھ گاڑیاں آ رہی تھی قافلے کی صورت میں، یہ سیکنڈ لاسٹ گاڑی تھی جس کو ایک موٹر سائیکل
دے بلوچستان دا کورنی چارو صوبائی وزیر میر ضیا لانگو وائے چکل دا غر چودہ نوس وا ہاگا وقت مردر فوج پر لاریاں دے قافلے پا بڑھن کی روانی وے او د شاله خوا دویم لاری و کوم چې په موټر سایکل کې د پټکړل سوی بم لا عمل په نشه سو. په دې کې شاوخوا څلور کیلو چاودیدونکو مواد پټکړل سوی وو. پر دې چاودنه باندې خپل د بلوچستان لا وزیر جام کمال خان هم سخت خواشنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د ترګری په دې پېښ کې تورن کسان د وی نرمي حق نه لري، نو ځکه چې د ملک او صوبې څخه د ترګرو د ختمېدو پورې به حکومت په قرار نه کښېني. او بل دا چې اوسنی حکومت په دې جنګ کې د فوج سره وژه په وژه ولاړ دی او دوی په ملک کې د امنیت د ټینګولو په خاطر چې کومې قربانیانې ورکړې دي د هغه له وجې په دې هېواد کې تر ډېره حده پورې امنیت ټینګ شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
ننګرهار د پچراګام ولسوالۍ نه تاسو سره په لیکه کې ما یو کس پخپو معلولو او شهیدانو او معلولینو عمومي وزارت نه یا معاونیت نه مدا غوښتنه ده چې ننګرهار کې زمونږ د بایومیټریک تذکیرو مسله وه. هغه بایومیټریک تذکیرې هم زیاتو چې جوړې کړې دي اوس په کې نوي رئیسان ستونزې راوباسي وایي به کمیسون دی او دا دی ویره بالا ده. مونږ هم د یو نیم کال ووتو روژه ووته یقین وکړه مونږ مریضان تکلیفونه لرو او په خپله یعنې د ډوډۍ پیدا کولو څه درک نه لرو او نشیدان او مولولین او وزارت نمدا غختنه او موینیت نمدا غختنه او د دولت په چارو کې چې مطلب ننګرهار ته رسیدګي وکړي ننګرهار د مولولین وضعیت نشبینه او تارې او غږ ورکړي چې د بایومټریک تذکرو ولا له ضرور ماشونه والا کوي ازادې راځونه ډیر مننه په مخم خا
زه خالد لیوالیم له خوست څخه ورور د خوست کې ستونزه دغه ده چې د برق فایه د شپږ میاشتې اته میاشتې کېږي رسېدلی دي خو دا برق نه بشپړه کېږي یو په بله پلمه ځنډېږي او خالي تر مرکزه پورې رسېدلې دا هم تر ډېرو ډېرو ستونزو سره دېخوا خپل مرکز چې کومه ښار چې دا په ښار کې اوس فعاله ده یعنې د شاوخوا سیمې نه دي فعال شوي نو د دولت څخه مو هیله دا ده چې دغه لړۍ پراخه کړي او تر مونږ را ورسېږي دشمنان
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوس هم په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې ورزو لنډو خبرونه ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په واشنگتن کې لخپل ازبکستانی او تاجکستانی سیالانو سره د افغانستان پر وضعیت باندې خبري کړې دي. امریکا چې د روان کال د سپتمبر 13 له افغانستان خپل ټول سرتیري باسي په دې هدف په منځنی اسیا کې د خپل ملګرو هیوادونو مرستې غواړي. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی پرون ماخام لخپل امریکایي ساری لوی داستن سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او ستراتیژیک همکاریو په اړه خبري کړې. دفاع وزارت په یو بیان کې وایي ښاغلی استن په دې ټلیفوني خبرو کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او دا یې یو هر اړخیز تفاهم ته د رسیدو په وړاندې خنډ بللی. په مزار شریف ښار کې د عطا محمد نور په کور باندې د هوان برید شوی. د بلخ امنیې قمندانۍ ویاند عادل شاه عادل پېښه ازادي راډیو ته تایید کړه. هغه وویل د هوان مرمۍ هغه وخت د اسلامي جمعیت ګوند د جلا شوې څانګې د مشر عطا محمد نور په کور باندې ولګېده چې د ولسي پاڅونوالو او چارواکو یوه غونډه روانه وه. درې کسان ټپیان شوي. د کاپیسا ځینی امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت تګاب ولسوالي طالبانو تر یوې درنې جګړې وروسته نیولې ده. رسمان په دې اړه باندې افغان چارواکو څه غبرګون نه دی ښودلی. د چک جمهوریت د افغان حکومت د هوایي ځواک د پیلوټانو د روزنې او نورو پوځي برخو کې له افغانستان سره د مرستو د دوام ژمنه کړې ده. د اروپایي ټولنې د درملو د قوانینو د ادارې مشر وایي د دې ټولنې لخوا د کرونا ضد تایید شوي واکسینونه د دې ویروس د اوښتو یا نوي بڼو په وړاندې هم اغیزمن دی او تمه ده چې همدا میاشت دوه اتیا کلنه پیلوټه ویلی فانک د روانې میاشتې په وروستیو کې د بلو اوریجن د شرکت په لومړۍ الوتنه فضا ته ولاړه شي. دا به په اوسنی عصر کې د نړۍ تر ټولو مسنه ښځه وي چې فضا ته روانېږي. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم دوه اونیز پروګرامونه لرو. لمړی د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا کور کله راډیوي خبرونه.
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینونو زمور ته د ژوند خوځ په دامه خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره اغلاس. د دې اونۍ د خبرونې موضوع ورزش کول او پلی تګ ته ځانګړې شوې ده. ورزش د هر انسان لپاره ګټوره او ضروری ده، خو په افغانستان کې اکثره خزي د ډول ډول لاملونو پر بنسټ ورزش نه کوي. له همدې امله په افغانستان کې د نارینه په پرتله خزي له اضافي وزن سره زیاتې مخ دي او د اضافي وزن له جانبي ناروغیو کړيږي. ورزش د وزن کمولو سربیره نورې کومې ګټې لري او کومو ناروغیو لپاره کا تداوی ده.
په دې سره تنفسي سیستم چې دا قوت حاصل کوي، دماغ ته هم ګټه کوي، د وینې د فشار د جګېدو نه جلوګیری کوي.
د وزن د زیاتوالي او نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره باید مخکې تر مخکې کوم ټکي په پام کې ونیول شي چې تر څو ورسره مخامخ نشو؟
کوشش وشي چې انسانان په خپل غذایي رژیم کې زیاتره د فایبر لرونکو موادو نه، د سبزیجاتو میوجاتو نه زیاته استفاده وکړي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې دغو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به د داسې ښځې خبرې واورو چې د ورزش کولو سره یې وزن کم شوی او صحت یې هم ښه شوی دی.
ورزش مې شروع کړی ده. اول مې کولو یو کال مخکې چې کله کرونا شوله بیا مې بند کړه، کنه بیا جیم ته نه تلم، بند مې کړو. اوس مې بیا هم شروع کړو چې د دې وجه نه وزن مې کم شي. ښه صحیح زما وزن اول ډېر زیات وو، تقریبا داسې وخه چې ما 15 کیلو وزن کم کړی، یا 15 داسې شاید 12 وخه 12 کیلو وزن ما کم کړی ده. دا په جسم کې ډېر زیات راغلی دی. رژیم خو زه اکثره وخت کوم، کنه د کرنسین سره اړه نه لري. زما رژیم په 2 کاله کې ما شروع کړی دی خپل رژیم، په دې وجه نه چې زه ما وزن ډېر زیات وو مخکې.
دا مریم و چې د وزن د زیاتوالي له کبله ورزش کوي. مریم ته ورته نورې ښځې او نجونې هم شته چې ورزش کولو ته یې کار ویلی او د وقفې پرته هر ورځ ورزش کوي. سارا یوه بله پیغله نجلۍ ده چې په دې وروستیو کې ورزش ته مخه کړې، که څه هم هغه د وزن له زیاتوالي یا کومې بلې ناروغۍ سره مخ نه ده، خو هغه وایي ورزش د جسم د سلامتیا لپاره کوي او ورسره لیوالتیا لري. خو تمنا بل خزه ده چې ورزش له مجبوریت کوي. هغه شپه کاله کیږي چې واده شوي، د هغې په خبره د وزن د زیاتوالي له امله یې ماشوم نه پیدا کیږي، نو ځکه یې ورزش ته مخه کړې ده. هغه په دې اړه زیاتوي. لکه څنګه چې ویل کیږي روغ صحت پادشاهي ده، همداشان روغ صحت د خدای جل جلاله نعمت او د روغتیا ساتل د هر انسان مسؤلیت دی. ټول انسانان نارینه او ښځینه په کورنۍ او ټولنه کې ځانګړي مسؤلیتونه لري او د مسؤلیتونو د پوره ترسره کولو لپاره باید له ښې روغتیا برخمن وي. ورزش او نور ټول فزیکي حرکات، که هغه ورزشي کلبونو کې وي، کارځایونو کې وي، یا هم د پلي تګ په بڼه وي، د انسان د روغتیا په ساتلو کې لویه ونډه لري. ورزش او فزیکي حرکات نه یوازې د زیات وزن درلودونکو او ناروغ کسانو لپاره ضروري ګڼل کیږي، بلکې د روغتیا د ساتلو لپاره روغتیا پالان فزیکي حرکات روغ کسانو ته هم ګټور بولي. د ورزش ترڅنګ د خوړو ځانګړی رژیم هم په روغتیا کې مهمه ونډه لري، او د ناروغیو د مخنیوي او علاج په برخه کې غذایی رژیم اړین بلل کیږي. د ورزش ترڅنګ د خوړو ځانګړی رژیم هم په روغتیا کې مهمه ونډه لري او د ناروغیو د مخنیوي او علاج په برخه کې اړینه بلل کیږي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالرزاق ابراهیم خیل په دې اړه وایي:
غذایی رژیم خو ډیر رول لري. اول د غذایی موادو اخیستل د وخت په نظر ډیر رول لري. مثلا باید د سهار له خوا چې دا فول انرژي خوړو خوړو شي، ځکه چې د ورځې په اوږدو کې چې دا بیرته انسان ته انرژي ورکوي، کالوري ورکوي. په